السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا او د پاکستان د سن نور برخه پړه ریپورتونه وره د دې ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو لمړی به د سولې په لمړی به جمهوریت غوونه خبرونه وره دا رسته بیا درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ هم کار عبدالحی کاکڑے درتا وړاندې کوي
جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وحید عمران خان په مشرۍ د وفاق کې حکومت تذکرہ الاولیٰ ختم کړی ده په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د پېښور د افغان مرکز د لانجې په اړه نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي امریکا وایي د شام له شمالي برخې خپل ټول عسکر باسي او سم د خبرونو تفصیل د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن وای د عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت سکورولو حتمی پریکړه کړې ده مولانا فضل الرحمن د څرګندمنې د اکتوبر په 13مه پېښور کې د مسلم لیگ نون ډلې مخکښ حسن اقبال سره یو ځای خبري غونډې ته په وینا کې وکړه حسن اقبال د خپل ګوند مشر نواز شریف لیک نو مولانا فضل الرحمن ته وړاندې کړ خو هغه په دې اړه تفصیل ورنه کړ چې په لیک کې څه لیکل شوی دی مولانا فضل الرحمن وویل
تمام اپوزیشن جماعتیں تمام گروپس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت
ټول مخالف گندونه او ډلی په دغه یو خبره متفق دي د ازادۍ مارچ لپاره زمونږ د پادیسۍ جوړولو یو کمیټه ده په 15مه نیټه د هغې غونډه رابللې شوې ده چې د نورو گندونو د تجاویز او زمونږ د خپل پلان نه یو پلان جوړ کړی شي
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د ټولو معاملاتو په اړه به وروستۍ پریکړه د اکتوبر پر 23مه د ګوند مرکزی شورا په غونډه کې کوي تحریک انصاف وایي د اپوزیشن ګوندونو په تیرو عام انتخاباتو کې ولس رد کړي دي او اوس د راتلونکو انتخاباتو ته 4 کاله انتظار وکړي د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نواز ځن په دې اړه غونډه کوي چې د مولانا فضل الرحمن په ازادي مارچ کې به په څه طریقه ګډون کوي د مسلم لیگ نواز سینیټر سردار یعقوب ناصر د اکتوبر پر 13مه مشال ایډیو ټول چې قسم نواز شریف ګوند ته د ګډون امر کړی خو بیا به هم د ګوند مشران په طریقې کار غور کوي د پښتون نور ګوندونو هم د مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت ضد اعلان کړی احتجاج ملاتړ کړی دی په هغه کې د ګډون په اړه لا هم څرګنده پریکړه نه ده کړې جماعت اسلام به د اکتوبر پر 23مه د اسلام آباد په لور لاریون پیلوي او د اکتوبر 1 د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاجي ناسته کوي د قبالی سیمو په خیبر پښتونخوا کې ترګډې دروسته پولیسو په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د یو قتل پلټنه کړې ده دا خبر د خیبر قبایلی ضلع د پولیسو مشر محمد حسین د اکتوبر پر 13مه د جمهوریت په پریس کلب کې خبر اعلان ته وکړه د اوس چې د کاشف اپریدی په نامه یو 14 کلن هلک د اکتوبر پر 8مه ورک شوی وو او بیا یې مړی ټیډي بازار ته نږدې مندل شوی دی تر چې پر دې ماشوم هم ډزې شوی او هم جسماني تشدد شوی محمد حسین وویل چې پولیسو وار له مخه د دې پیښې مرکزی ملزم نیولې او هغه منلې هم ده چې دا کار د کړی وو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د پېښور د افغان مارکیټ د لانجې په اړه نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي نوموړي پروند مشال ډو ټول چې دوی د پاکستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې هواره کړي
په هیڅ وجه نه منګه اراده دا نه ده چې خدای نه خواسته د دواړو ملکونو ترمنځ دغه نقطه د رابطې د خرابوالي سبب وګرځي موږ به په جدي ډول کوشش کوو چې دته د حل لار پیدا کړو او پاکستانی مسولین وپوهوو چې د مسلې ته په جدي سترګه وګوري او حساسیت درک کړي
افغانستان د اکتوبر پر 23مه نیټه پېښور کې خپل کنسولګری تړلې و او ادایې کړې وه چې د پېښور پولیسو پر افغان مارکیټ چاپولې او د افغانستان بیرغ یې کوس کړی دی افغانستان دا مارکیټ خپل شتمنۍ ګڼي خو پېښور یې کوړ د ملکیت یو پاکستاني وګړي شوکت کشمیر ته د سپارلو حکم ورکړی دی امریکا وایي د شام له شمالي برخې خپل ټول عسکر باسي دا په داسې هوا وخت کې ده چې هلته د ترکیې ملاتړ لرونکو ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ درې نښتې روانې دي او بخشې درنې نشته روانې دي د امریکا د دفاع وزیر مایک سپر د اکتوبر پر 13مه ویلې د شکاري چې ترکی خپل بریدونو ته بریدونه تر پلان کړي حد هم پسې غزولې دي غزول غواړي مارک اسپر ویلې چې د شام ډیموکراتیک فورس د شام او روس له حکومت چارواکو سره خبرې کوي چې د ترکی د ځواکونو خلاف یو ائتلاف جوړ کړي د ترکی د عملیاتو هدف دا دی چې د کردانو په مشرۍ د شام ډیموکراتیک فورس په نامه ځواکونه له سیمې وباسي ترکی دا کوي چې د ځواکونو د کوردستان کارګر ګوند برخه دي د ګوند په ترکی کې د خپلواکۍ لپاره د تیرو درو لسوز راسي جګړه کړې ده ملګری ملتونو وایي په شام کې د ترکی د عملیاتو له کبله 1,15,000 زیات خلکو خپل کورونه پرې ایښي دي د روس ولسم مشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عرب ته ځي. دا په داسې وخت کې د چپ خلیج فارس کې ترنګلتیا او پرزیاتی دودی د روس ولسم مشر د مانی پر وپانه لیکل سبي چې ولسم مشر پوتین په سعودي عرب کې د تیلو تړون هم لاسلیک کړي. روس ته سعودي عرب په مشرۍ د تیلو برامدونکو پادونو ل سلر وسګر ډیلرونکو سازمان او پکسر د دې لپاره ل نږدې کار کړي چې سپلای په محدودول سره د تیل قیمتونه زیات کړي. دا لغه روس ته چې په 2016 کال کې په نړۍ کې تیلو د قیمت چټې دوه درسته اکستات لوی ځان رسولې دي. روس ته اوپک غړي غړي نه دی خوله دی ډلې سره تړون پر راتلونکي پسرلی کې پای ته رسیږي. په پولند کې یو نظر پښتنه شای چې هلته د اکتوبر پر د لسمه یعنی پرون په تر سو عام انتخاباتو کې د واکمن محافظه کار غون زیاتره رای ګټلې دي. په دې نظر پښتنه کې د رای تر چول وروسته له خلکو سره خبرې سوي دي. د افسوس پنامه ادارې له خوا تر سره سوي د نظر پښتنه په ډاګه کوي چې د قانون انصاف کوند ټول رایو 3.8% رای ګټلې دي. د سیویک کولیشن پنامه د اروپای ټولنې په لوي کوونکو اتحاد پر دوه مقام شودل سوي کم چې د 0.4% رای اخیستې دي. د قانون انصاف کوند مخالفین وایي چې د ګوند د عدالت او مطبوعاتو د ازادۍ په نظر انداز کول سره د پولند جمهوریت ته خطر پیش کړی دی او هم هلته اقلیتونه له پامه غورځولي دي. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته رسیږي. سراج زهیر به د موسم او کرنسي حال درکړي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه شل پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.92 روپیه اتیا پیسې او په 1.93 روپیه اتیا پیسې. یو یورو په 1.2 روپیه 50 پیسې او په 1.3 روپیه شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.6 روپیه 60 پیسې او په 2.6 روپیه اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.6 روپیه 10 پیسې او په 1.6 روپیه او یا پیسې. او یو افغانی په 1 روپیه 90 پیسې غسل کیږي او په 1 روپیه 99 پیسې خرڅول کیږي. او 218 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه غسل کیږي او 218 ایرانی ریال په پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې پورس په پیښور بنو ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم شل. بنو کې 15 او 19. ژوب کې 28 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اور ایدن کو مشال لیډیو تاسو ورې د مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. پروانه خبرونه کې باره د مسلم لیگ نون ګوند غړو مولانا فضل الرحمن ته د نواز شریف اغه لیک سپارلې چې پکې نوموړي په سیاسي ګوندونو په ازاده مارچ کې د شاملولو غږ کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي هواد یې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو کې د سهولتکار رول لوبوي. یو کارپو وایي
پاکستان پیو طرف ته هم لږ جھکاو ښکارا ک نو پاکستان کې به د ننه خلکو نه به مسله جوړه شي ځکه چې زموږ خلک هم بیا د دواړو هیوادونو مرګري دلته ډیر زیات دي.
د مسجد قوم مشرانو یو وار بیا د غوښتنه کړې چې د جنوبي وزیرستان مرکزی ضلعي دفتر یا هډ کوارټر دی د دې په خاوره جوړ شي.
جنسی د مسعود وا درې سیمو وا څلوار مې بلوا چې زم شوا د دې هډ کوارټر شفت کیږي. نو موږ د یو چې د هډ کوارټر د مسجد په خوراش هر غږی چې کیم جی ورته حکومت خوښ.
او نیس پروګرام جمهوریت غګونه کې بعد سیاسي مبارز محمد نظیف خبري واوره.
په 1900 کې په شپږم کې اریشن کې داخل شوم. مزدور کسان تحریک راغلی او هغه ورځ د نن ورځ دا یو جل سبب مې نه قضا کوله.
او د نور ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام د سولې په لور حملرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته. د مسلم لیگ نون د مرکزی سیکرټر احسن اقبال په مشره د دې ګوند یو پلاوی بیګا په خبر کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ته د نواز شریف اغه لیک سپارلې چې پکې نوموړي د خپل ګوند په ګډون د هیواد په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړي دي چې د مولانا فضل الرحمن په مشره په حکومت ضد احتجاجي تحریک کې دي شامل شي. تر لیدنې وروسته مولانا فضل الرحمن او احسن اقبال یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې هوډ اخکاره کړ چې د موجوده حکومت د غرزولو پوره هڅه وکوي. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې مولانا باید نو انتخاباتو ته څلور کاله انتظار وکړي. تفصیل د غلام غاسنه.
د مولانا پذیر رحمان سره په پیښور کې په شریک خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وفاقی وزیر احسن اقبال وویل،
مسلم لیگ نون اس بات پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مکمل
مسلم لیگ نون پدې خبره د مولانا پذیر رحمان تایید کوي چې دا حکومت د سبا پځې نن ختمول د پاکستان د بقا پرمختګ او خوشحالۍ لپاره ضروری ده. او په دغه اړه میا نواز شریف په دغه لیک کې د دې خواهش اظهار کړی دی چې په دې کې دې ټول مخالف ګوندونه ګډون وکړي او مسلم لیگ نون دې په مؤثره توګه د حکومت په ضد د احتجاجي تحریک برخه شي. مونږ مولانا پذیر رحمان ته د نواز شریف خط رسولی دی.
همنه مولانا صاحب کو میا صاحب کا خط پہنچایا ہے.
په خبری کانفرنس کې مولانا پذیر رحمان وویل چې د عمران خان د حکومت په رانسکورولو د حزب اختلاف ګوندونه یو موټی دي.
تمام اپوزیشن جماعتیں، تمام گروپس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت.
ټول مخالف ګوندونه او ډلې په دغه یو خبره متفق دي، د ازادۍ مارچ لپاره زموږ د پادیسۍ جوړولو یو کمیټې ده. په 15مه نیټه د هغې غونډه رابللې شوې ده چې د نورو ګوندونو د تجاویزو او زموږ د خپل پلان نه یو پلان جوړ کړی شي. په 17 اکتوبر زموږ د مرکزی شورا غونډه ده چې به پکې د ټولو معاملاتو حتمی فیصله کیږي. اوس یوازې د دې خبرې انتظار دی چې د واکدارانو گریوان کې به کله لاس اچوو. خو بلې خوا ته هم تیره ورځ د مولانا پذیر رحمان د ازادۍ مارچ په اړه په خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف د حکومت د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلی دی چې مولانا پذیر رحمان د اولس لخوا په تیرو انتخاباتو کې مسترد کړی شوی دی او هغه دی د واک ترلاسه کولو لپاره را روانو انتخاباتو ته څلور کاله انتظار وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د جمعیت العلماء اسلام فیم مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې اکتوبر په 20مه به د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لور ازادي مارچ پیلوي او د حکومت تر ړنګېدو پورې به جاری ساتي. خو حکومت وایي په اسلام آباد کې به د احتجاج اجازه ورنکړي. بل پلو اپوزیشن ګوندونو هم د مولانا د حکومت ضد احتجاج ملاتړ کړی دی، خو پکې د ګډون په اړه لا هم یو ګوند څرګنده پرېکړه نه ده کړې. پوښتنه دا ده چې اپوزیشن ګوندونه که یو پلو اوسنی حکومت د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوي بولی، نو بیا ولې په اعلان شوی احتجاجي تحریک کې د ګډون پړه اصله ناصره دي؟ په دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورٹ اورو.
مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د اکتوبر پر 20مه به اسلام آباد ته روان سي او د اکتوبر له 1.5 به د اسلام آباد په ډی چوکې تر هغه وخت پر لټوي چې د دوی په وینا حکومت یې نه ویډن کړي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون له سنیټر سردار یعقوب ناصر څخه مې وپوښتل چې دوی که د اوسنی حکومت مشروعیت نه مني، نو بیا یې پر ضد په احتجاج کې ولې ګډون نه کوي؟ د ویل په دې اړه به د اکتوبر پر 14مه وروستۍ پریکړه کوي.
میٹنگ کئی مسلم لیگ نون سے کم لیڈرشپ دا غیر آغشتی دی نواز شریف ویلی دی، بلکہ باقاعدہ لیٹر ہم را لگل دی شہباز شریف تا آغا پا آغا باندے با حتمی دی خبر کی دی راجی مولانا صاحب سر ہم چا کم دی مولانا صاحب طریقہ کار دی پا آغا بزان خبری اور آغا سر با انشاءاللہ حتمی خبر کی.
د پیپلز ګوند مخکش او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای د اپوزیشن ګوندونه به په داسې احتجاج کې برخه اخلي چې د ټولو ګوندونو پر استازو مشتمله رهبر کمیټې اعلان کړي.
دا د متحد اپوزیشن د پلیټ فارم نه لري، دا د مولانا پذیر رحمان صاحب د خپلې پارټۍ د طرف لري. نو په دغه وجه سره موږ د هغې حمایت خو کولی شو، خو په هغه طریقې کې په موږ په دې کې څه نه شو اخیستی. په کومه طریقې سره چې په د اپوزیشن په پروګرام کې د رهبر کمیټې کومه فیصله په هغې کې وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سینیټر زاهد خان وای دوی د اکتوبر پر 20مه په لاریون کې نه دي، خو په اسلام آباد کې به په پرلت کې ورسره برخه اخلي.
څنګه چې د مارچ خو لا اړې د ټول پاکستان را روان دي، نه ظاهره خبره ده چې اوس دې ته به ګورو چې یاره دی له حکومت سختي خو نه کوي که حکومت سختي کوي نو ظاهره خبره بیا به ټول ملک جام کېږي بیا به مونږ د هغې سره څنګ په څنګ ولاړ یو بیا د هغې نه مونږ وروسته کېږو نه زمونږ مشر اعلان کړی دی پنجاب ولی خان چې خپل کارکنان ته دا وکړی چې تاسو تیار اوسېږئ چونکې د حکومت ارادې دا صحیح نه ښکاري فی الحال نو که کله حکومت دا جسته دغه وکړو نو مونږ به بیا د هغې خلاف راوځي.
د پښتونخوا ملي او میګوند ویاند او پخوانی سېنیټر رضا محمد رضا وای دوی به په داسې احتجاج کې ګډون کوي چې کړنلار او هدف یې څرګند وي.
نو موږ تجویز دوی ته دا ورکړی دی چې په کار دی چې زموږ حق وړه مبارزه وي که لویه مبارزه وي کوم غټه درنه وي کوم جلسې وي کوم هړتالونه وي کوم جلوسونه وي دا د واضح پروګرام باندې وي. هغه دا چې پاکستان فوج او جاسوسي ادارې به د سیاست سره لاس اخلي له کاروبار سره به لاس اخلي دا ملک به د ملک منتخب سیولین ادارو ته لکه پارلیمنت بالا دستی به منی د آئین او قانون حکمرانی به منی.
د سیاسي چارو پو ډاکټر عبدالشکور د سیاسي ګوندونو د دریزونو په اړه مشال راډیو ته ویل چې د اپوزیشن ګوندونه لومړی غواړي چې په دې احتجاج په پوره توګه ځان پوکړي.
بلا هم خبردار چې مولانا ته داسې 100% اصل پسله کړی دی خبرې کریډیټ زی خبره هم دوی ته دومره ډیره قابل قبول نه ده. خو دا غینا بل ډیره ضروری خبره ده چې دوی به ګوري حالاتو ته هم ګوري چې څنګه انفولد کیږي دا حالات او د درنې ته هم ګوري د حکومت ریسپانس ته هم ګوري. ما خیال دوی به وروستو بیا دا فیصله کوي. نو ډیر چانسز داسې شته چې که درنه کامیابۍ طرف ته روانو نو پاکستان د اختلاف پارټیانې به بیا پای کې بھرپور شرکت کوي.
واکمن تحریک انصاف او پوځ دواړه د اپوزیشن لخوا د درغلیو تورونه ردوي. د تحریک انصاف مشران وای اپوزیشن ځکه د حکومت پر ضد احتجاج کوي چې د دوی په وینا خپل درغلی پټ کړي.
دا مشال ریډیو دا
په اسلام آباد کې افغان سفیر وای د پیښور د افغان مارکیټ د لانجې هوارولو په لړ کې باندې نن له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. افغانستان د روان اکتوبر میاشت په 11مه په پیښور کې خپل کونسلګری لاغې ادارو ستو د احتجاج په توګه اترل چې د پیښور پولیسو په افغان مارکیټ چاپه وهله او د افغانستان بیرغ یې کوز کړ. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
په پېښور کې افغان کونسلګری نن په درېمه ورځ هم تړل شوې ده او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغان مارکیټ په اړه راپورته شوې لانجه هم پر ځای پرته ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال پرون مشال لري ټول چې د لانجې د هواري لپاره د پاکستان له چارواکو سره په تماس کې دي.
کوشش کوو چې له ټولو ډیپلوماټیکو لارو نه استفاده وکړو او خپل نهایی کوشش به مو دا وي چې دا مسله په قرار حل شي او په هیڅ وجه موږ اراده دانه ده چې خدای نه خواسته د دواړو ملکونو ترمنځ دغه نقطه د رابطې د خرابوالی سبب وګرځي. موږ به په جدي ډول کوشش کوو چې دې ته د حل لاره پیدا کړو او پاکستانی مسؤلین وپوهوو چې دې مسلې ته په جدي سترګه وګوري او دا مسله حساسیت درک کړي.
افغان کونسلګری د جمعې پر ورځ د هغه وروسته وتړل سو چې کله کونسل جنرال محمد هاشم نیازی دا وکړه چې د پېښور پولیسو افغان مارکیټ باندې چاپه وهلې او افغان بیرغ را کوس کړی دی. افغانستان دا مارکیټ د ځان جایداد ګڼي خو پېښور هایکورټ د دې ملکیت یو پاکستانی وګړي شوکت کشمیری ته د سپارلو حکم ورکړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر پر 12مه نیټه په پېښور کې د افغان کونسلګری د تړلو د ګام غندنه وکړه. بیان د افغان مارکیټ د ملکیت په اړه وایي چې دا لانجه د یو کس او افغان بانک ترمنځ وای چې پاکستانی عدالت یې په 1998 کال کې فیصله د یو کس په حق کې کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا کوي چې د پېښور انتظامی له هغه وروسته کاروای کړې چې کله افغان پریک د دې لانجې قانوني حل ته غاړه نقشه شودله. خو عاطف مشال وایي دوی د پاکستان عدالتونو ته احترام لري خو اسلام آباد باید دې ته د یو شهري نه بلکې د دوو هیوادونو د تعلقاتو په رڼا کې وګوري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره د مشال ریډیو خبرونې سم په پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په خبر ضلع کې پولیس په بابل زل د بشنی دیوی کسي تحقیقات کړی دی. پولیس وای د جمرود سوار لسکلن الګ کاشف اپریده د اکتوبر په ومه در لادرکه کې دروستو بشل شوی و. د پولیسو په خبره په ماشوم تشدد شوی او په ډزو وشتل شوی. پولیسو د پیښې مرکزی ملزم نیولی دی او وای چې هغه د جرم اعتراف هم کړی دی. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
قبایلی ضلعو ته د پولیسو نظام غځولو وروستو په اول ځل د خیبر پختونخوا پولیسو د خیبر په جمرود کې د یو تن د وژلو تحقیقات کړي. پولیس وایي د اکتوبر په اوومه نیټه د جمرود د یو شخصي سکول د اووم جومات زده کوونکی 14 کلن کاشف اپریدی شپې مهال د خپل کوره له درکه شوی و او سهار یې مړی د جمرود ټیډي بازار سره نږدې وموندل شو چې تشدد پرې شوی و او بیا په ډزو هم وشتل شوی و. د خیبر ضلع ډی پی او محمد حسین د اتوار په ورځ په جمرود پریس کلب کې خبریالانو ته ویل چې د دغه قتل په تور کې د هغه شخصي سکول یو استاد نیولی چې چرته کاشف اپریدی زده کړې کولې او ملزم په ابتدایي تفتیش کې د خپل جرم اعتراف کړی.
رویداد ول د خیال باز دا واحد ملزم نه هغه خپل ګلټ هم تسلیم کو. دا د امان پبلک سکول ټیچر هم دی چې په کوم سکول کې د ماشوم سبق وي. د موقع چې کوم مونږ انالیسس کړو هلته نه مونږ ته د 30 بور یو خول ملاو شوی او کوم چې ویپن اپ افنس ته هغه هم دلته اویلیبل دی تاسو کتای شئ. ملزم د بیان مطابق چې اوسه پورې کوم دی وی غنی ما نه غوښته چې د بعض کسانو سره ګرځي پای باندې ما ته غوسه راتله.
د کاشف اپریدی فاتحه په خپل حجره کې روانه ده او د نوموړي پلار سهراب شاه مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
ټول میډیا او څومره داری شکر گزار او ممنون یو چې هغه موږ له انصاف راکړو. په 9 بجې موږ جمع وی مونږ وکړو چې 9 بجو نه بس دچ کوم غیب شوی دی. هر تاریخ باندې چې کوم خسدار فورس راغلو او زه کور نه راوخم جای واردات وو زال تا سلاړم او دوار ته چالتا مړ پروت دی او بس هغه قانون خپل کاروي وکړه. ښه نظام دی مونږه حمایت کوو مزید داسې کیسز ونش سزا مت سرام پون سی ور کړی شي. بس
هلته موجود یو ځای وګړي اویس اپریدی وویل
لگا بلاری سیات لري استاد بیا دا کیسه مو واقعیا کېدل دا مونږ د ټول علاقې لپاره د ټولې ځلې لپاره داسې یو انوکه او نوې واقعه وه. پولیسو خپل تحقیقات 15 ورځو کې وکړل. د قانون عملداری خو ډېره ښه خبره چې په حقیقي معنو کې خلکو ته انصاف ملو شي.
د خیبر پولیس وای چې مونږ د جنسي تیری تفتیش هم شروع کړای خو تر اوسه میډیکل رپورت نه دی راغلی. ځای ولس وای په پخوانی نظام اف سی آر کې پولیټیکل انتظامی په داسې پیښو کې د تفتیش مهارت نه درلود خو اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شوه نو د پیښو د تفتیش لپاره د پولیسو نظام کارول کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي هیواد یې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو کې د یو سهولتکار رول لوبوي. عمران خان دا خبره پرون د ایران د سفر پر مهال د هیواد له ولسمشر سره یو ګډ خبري کانفرنس ته کړې. ولسمشر حسن روحاني په سیمه کې د سولې لپاره د پاکستان د هڅو هرکلی کړی دی. پرستیو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
عمران خان او حسن روحانی پرون په تهران کې تر ملاقات وروسته د خبری غونډې پر مهال زیاتره څرګندونې د ریاض او تهران ترمنځ د لانجو پر هواري وکړې. عمران خان ول ایران ته د سفر هدف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو کې رول لوبول دي. نوموړي ویره څرګند کړه چې که د سعودي عرب او ایران ترمنځ شخړه رامنځته کیږي نو د ده په خبره دا به په نړۍ کې غریبي زیاته کړي. هغه وویل چې د جنگ په صورت کې به د تیلو قیمتونه زیات شي چې په نتیجه کې به مخ په وده هیوادونه زیاتره پیسې د تیلو پر رانیول ورکوي. تر دې وړاندې مطبوعاتو لیکلي ول چې عمران خان د امریکا په غوښتنه د ایران او سعودي عرب ترمنځ د منځګړی رول لوبوي. خو عمران خان په خبري غونډه کې په ډاګه کړه چې د هیچا په وینا دا کار نه کوي. هغه دا هم واضح کړه چې پاکستان د منځګړی نه بلکې د سهولتکار رول لوبوي. د خبرې غونډې پر مهال عمران خان حسن روحاني مخاطب کړ او وی ویل
I've been very encouraged talking to you Mr. President.
خغل ولس مشره لتاسو سره خبرو زوه سوالم زبه اوس په ډیر مثبت سوچ سره سعودي عرب ته زم او زه بیا د خبره کوم چې موږ به د منځګړی نه بلکې د سہولت کار پتوګه د سعودي عرب او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان په خوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافاتو هوارولو لپاره د مذاکراتو کوربتوب کړو او موږ غواړو یو ځل بیا همغه سي کردار ادا کړو. زه بیا د خبره کول غواړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلی کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هواره ممکن ده.
ایرانی ولسمشر د خبری غونډې پر مهال په سیمه کې د سولې په لړ کې د پاکستان د اوسنۍ هڅو هرکلی وکړ.
شغلی وزیر اعظم پر دې خبر هم ټینګار وکړ چې په یمن کې جنگ ختمول د سیمې د ستونزو د هواري لپاره مهم دی، چې هلته سمدستي ډزبندي وسی او د یمن خلکو ته بشري مرستې ورسیږي.
ټاکل شوی چې د ایران تر سفر وروسته عمران خان په روانونی کې سعودي عرب ته ولاړ سي او د هغه هیواد له مشرانو سره د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته شوي ترنګلتیا پر موضوع خبرې وکړي. خو د دواړو هیوادونو د ترنګلتیا په کمولو کې آیا پاکستان مهم رول لوبولای سي او که څنګه؟ د سعودي عرب لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ایاز بصیر د دې پوښتنې جواب راکوي.
پاکستان یو طرف ته هم لږ جھکاو ښکاره کړ، نو پاکستان کې به دننه پاکستان کې د خلکو نه به مسله جوړه شي، ځکه چې دلته زموږ خلک هم بیا د دواړو هیوادونو ملګري دلته ډېر زیات دي. د باندې نه زه مشکلات ځکه نه وینم چې امریکې هم که سوچو کې عمران خان چې تللی وو، نو ډونالډ ټرمپ ورته ویلي وو چې قطر ولولو به ایران سره خبره وکړي، نو هغه بیا د ایران سره خبره وکړه، نو اوس ایرانو د سعودی په منځ کې خبره، نو دا درې وړه تقریبا سره تړلې دي.
د ایران او سعودي عرب ترمنځ په دې وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، چې پکې د یمن د جګړې، د سعودي د تیلو پر تاسیساتو حمله او په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو تګ راتګ مخنیوي هڅې شاملې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د مسجد کوم مشرانو پرن پټان کې د جنوبی وزیرستان د مرستیال کمشنر په دفتر کې د یوې جرګې للارې له حکومت یو وار بیا غوښتل چې د جنوبی وزیرستان مرکزی ضلعي دفتر یا هډ کوارټر باید د مسودو په خاورا جوړ کړي. دوی دا غوښتنه ځکه کوي چې د مسجدو په وینا په دغه سیمه کې تر ټولو زیاته آبادی ده. دوی یو څوارلس کسیزه کمیټې هم جوړه کړې چې دا او د سیمې نورې مهمې مسلې له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر ویلي حکومت هڅه کوي چې د سیمې له خلکو سره کړي شمنې پوره کړي. تفصیل د سلام محسود نه.
تیره ورځ د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانک په کمپاؤنډ کښې د مسعودو مشرانو ملکانو لویه جرګه وشوه. دا جرګه څه د پاره وه او څه پرېکړې پکښې وشوې؟ د وتلي مشر ملک مسعود احمد مسعود نه وار وای.
د مسعود وا درې سیمو وا څلوره محبل وا چې اوس زم شوه د دې هډکوارټر شفټ کېږي. نو موږ دا یې چې دا هډکوارټر د مسجد په خوبرش هر هغه جي چې ټیم جي ورته حکومت خوښ کړو.
مسعود احمد مسعود دا حج زیاته کړه.
هر جرنل ته موږ دا ژاو کړی دو چې د مو خورا دام به خاص کرو آرمی ته پریشیدو مو تو خپل خورا په غرنګ رکاوي. د سیار روندې چې څوره پیسې شوی دي د حکومت کومې په منځ یا د کومې د خلک
مشرانو ملکانو دغه جرګې ته د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر حمیدالله خټک هم ور وبللی او هغه یې د خپلو تحفظاتو نه خبر کړ. په دغه برعکس ډیپټی کمشنر مشال ریډیو ته څه وویل غوږ ورته کښېږدئ.
یو جرګه وه مسعودو مشرانو مختلف چې هلته کوم دی ایشوز دي چې مونږ بیسیکلي مقصد دلته ناشتی دغه دی چې تاسو څومره سہولتونه در ورسوو قوم ته صوبایي حکومت طرف نه کوم انسټرکشن دي مرجر د ډیولپمنټ حواله سره نو موږ د قوم سره خلکو سره پوره پوره مرسته
مسعودو مشرانو ملکانو په دا موقع یو اسور لستنیزا کمیټي هم وټه کلا چې په کومه کې شامل نمائندګون با د مسعود قوم دغه غوښتنه اعلی حکومتي چارواکو ته ورسوي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو
جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت مسکرولو حتمي پریکړه کړې ده موړی دا څرګندونه پرون په پېښور کې د مسلم لیگ ډلې مخکښان احسان اقبال سره یو ځای په خبري غونډه کې وکړې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نوازن په دې اړه غونډه کې چې مولانا فضل الرحمن په ازادي مارچ کې څنګه ګډون وکړ د مسلم لیگ نواز سینیټر سردار یعقوب ناصر د اکتوبر پر 14 مشالې ډوټول او بخښي په 14 مشالې ډوټول قسم نوښتل ګوند ته د ګډون امر کړی خو هم د ګوند مشران په طریقې کار غور کوي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا ترګډې وروسته پولیس په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د یو قتل په لټون کې دی دا خبر د خیبر قبایلی ضلع د پولیسو مشر محمد حسین په اکتوبر پر 14 د جمهوریت پریس کلب کې خبر اعلان کړ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د پېښور د افغان مارکیټ د لانجې په اړه نن د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي موړي پر مشال د ټولو د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي چې د لانجې له ډیپلوماټیک لارې خبره کړي امریکا وایي د شام له شمالي برخې خپل ټول عسکر باسي دا په داسې وخت کې د چا د ترکیې ملاتړ لرونکي ځواکونه په دې جنګیالیو ترمنځ درنې نښتې روانې دي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عرب ته ځي دا په داسې وخت کې ده چې په کلچ فارس کې ترنګل ته په زیاتېدو ده د روس ولسمشر د ماڼۍ پر ورپاڼه لیکل شوي چې ولسمشر پوتین به په سعودي عرب کې د تیلو تړونونه هم لاسلیک کړي په پولینډ کې یو نظر پښتنه شي چې هلته د اکتوبر پر 14 په ترسره شو عامه انتخاباتو کې واکمن محافظه په کار ګوند زیاتره رایې ګټلې دي په دې نظر پښتنه کې د رایې تر چورو وروسته له خلکو سره خبرې شوې دي د اپس سوس په نامه ادارې لخوا ترسره شوې دا نظر پښتنه په ډاګه کوي چې د قانون او انصاف ګوند د ټولو رایو 43.6% رایې ګټلې دي
لند خبرونه د عبدالحی کاکړ نه واوریدل وخت شو دی اوستونی ز خبرونه جمهوریت غونه په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ دا غو مبارزینو کیسې دروروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجہد کړي دي د دې لړۍ بل خبرونه د سیاسي فعال محمد نظیف په اړه ده په دې خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات محمد نظیف راکړي دي چې مشال ریډیو یې په سرکاري توګه تصدیق ونه کړې شو راځي چې خبرونه ته وکړو
په جمهوریت شغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړي دي نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز محمد نظیف د جدوجہد په اړه ده محمد نظیف چې په سیاسي کړوي کې د نظیف لالا په نوم یادېږي د خیبر پښتونخوا د هشنغر په بارام ډېری کې په هم هغه کال زیږیدلی چې په پاکستان کې جنرال ایوب خان د اسکندر مرزا حکومت ختم او د دې هیواد لومړی مارشلای ولګوله هغه ماشوم چې د ایوب خان د مارشلا لګولو په کال یعنی 1955 کې پیدا شو نو هیڅ چاته نه معلومات چې هم دغه ماشوم چې لوی سي نو د جنرال ایوب خان په شان د یو بل پوځي امیر جنرال زیولک پرزت به د جمهوریت په حق کې جدوجہد کوي خو حق آئین جمهوریت بشری حقوقونه د فکر او وینا ازادي سیاست او مزاحمت شعور پوها او اجتماعي احساس غواړي او محمد نظیف لاسکلن وو چې پکې یو جلوس د شعور زړنی وکړلې نظیف لالا په خپل ذهن کې د شعور د کرل سوي زړنی لومړی ورځ یادوي
په 1900 کې په شپږم کې اړیکن کې داخل شوم مزدور کسان تحریک راغلی او د افضل بنگش قاضی انور او د شیرعلی باچا قادر خان لالا فرید الله لالا جلسه او زمنګا د سکول چې چوټي شو نو د دوی جلوس مخه لراغه دغه انقلاب زنده‌باد ناری ما واورېدلې او بیا مونږ کور ته راتلو د جلسې تقریبا ماته لدی یاد دا اکتوبر او یا یمو هغه ورځ ده او نن ورځ ده چې بیا زما نه ځمکې اسمانونه وتښتېده په ذهن کې مې دې داسې ځای ونیو چې د هغې نه مې څه جنډه سیکر راوړه به مې په جب ساته یوه جلسه به مې نه قضا کوله جلوس به مې نه قضا کو.
د افضل خان په مشرۍ نیب مزدور کسان د نېشنل عوامي پارټۍ بیل سوی وو او په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د کسانانو او مزدورانو د حقونو لپاره مبارزه کوله. د اویامي لسیزې په لومړۍ کې چې کله ذوالفقار علي بوټو د پاکستان واکمن وو نو کسانی تحریک ډیر په زور کې وو. په 1978 کې جنرال ضیاءالحق د بوټو حکومت ختم او مارشل لا ولګوله. دې ګوند د مارشلا مخالفت وکړ او جدوجهد یې پیل کړ. دا وخت نظیف لالا د مزدور کسان ګوند یو فعال غړی وو او د پولیسو لخوا د نیولو سلسله پیل شوه.
زه به تقریبا چې په اول ځل باندې په اتاویا کې ورنټی شوم او په شپږتیا کال کې زما اخري جیل او مجموعي تورب ما د دوو کالو خوښه جیلو لخوړلي.
خو نظیف لالا د جنرال ضیاءالحق د مارشلا په لومړي دوو کلونو کې پولیسو ته مطلوب وو او پټ یارو پوه شو. خو په 1979 کال کې په لومړي ځل ونیول شو.
زمونږ اوله ګرفتار مارشلا د سونه ام پي او لاندې په یو کم اتیا کې وشوله. اتاویا کې هم زه ورنټي شوم د چارسدي اسسټنټ کمشنر راغی د سوابیو او موږ له وار نه راکړو چې تاسو به په کالج کې سیاسي سرګرمۍ خدا نه کوي او موږ هغه تاسو ته ظاهره خو کړو بیا خو به موږ خپلې سرګرمۍ ساتلې. د سو میاشتو پر ریسوب نه پس بیا زه په لومبر کې چې کومه دینو په لومړي ځل باندې د هری پور لارو د چارسدي تحصیل نه
نظیف لالا یو میاشت جیل تیر کړ. راووت خو پر ځای د دې چې پر کور کښینی او د جیلونو او کړاوونو لویری سیاست ته خدای په امانی وای هغه برعکس د مارشلا پر ضد مبارزه ته دوام ورکړ. نتیجه دا سوه چې پولیسو هغه یو ځل بیا د تورو تمبو شاته وغورځولې.
په اسیا کې زه دوه پیری جیلونو ته لاړم، یو پیر د سپرلي په دا مارچ کې لاړم او یو کال یو ځل د مړي په دې اخر کې دا بم دا د پیری او دا د غبو. بیا په دوه اسیا کې زما وادم شو په ما پسې ورنټونه سال شو میاشت دوه درې قدمه پاری کې تیر کو. یو اتیا کې یو ځل موږ درې میاشتې جیلو خوړو. بیا چې کومه ده په درې اتیا کې د اماري تحریک شروع شو نو موږ په اګست کې په چوکچاتګر کې ونیول شو او بیا زه جنوري کې د پېښور بالاحصار قلعه ته راوستل شوم او دلته بیا زه یوه نیمه میاشت پس شپږ څلوېښت ورځې پس زه د بالاحصار قرار نه د شپې رها شوم. بیا چې زه کور ته ورسېدم ما شپه وکړله کور ته په کال پس رانم او زه پاک ورځ بیا بوتلم او په چوکي نمبرزو کې د پنځلس ورځو لپاره وساتلم.
په زندان کې به له نظیف لالا پوښتنې ګروېژنې کېدې او هغه به هم هغه جواب ورکولی چې د به د شار په سړکونو د نارو او تکرونو په شکل کې کولی.
ما څه سره پنځه کسناستو یو پکې پنجابي او نو پښتنو نظیف خان تا څنګه عمر تیر کړی او تا څنګه ما د کوم عمر دی دا صد دی چې د ضیاءالحق بچی ختم شي او دلته جمهوریت شي او انصاف شي او داشي داشي او دغه وخت زه ځوان وم خو برېتمرېت مې پلیسو سر مې ببرو بس په دې خبرو د باونو مباونو نه پېژم. هر ځل جیل به ما کې نوي نوي تبدیلي کې پیتی راوستله نو زه به کاڼی کېدم او تکړه کېدم. به
په دې دوران کې د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو هم د جنرال ضیاء د مارشلا پر ضد جدوجهد کولی. نظیف لالا د مزدور کسان ګوند له پلیټ فارمه د مارشلا پر ضد د روان پراخ تحریک برخه وو. د پیپلز پارټۍ د پنځه سوي مشر ذوالفقار علي بوټو زامنو مرتضی او شانواز بوټو له جنرال ضیاءالحق د انتقام اخیستو لپاره یو وسلوال تنظیم الذوالفقار جوړ کړی وو. د ډلې په 1981 کال کې د پاکستان یو الوتکه کابل ته وتښتوله او د دې تور په تړاو د جنرال ضیاءالحق حکومت په سلګونو سیاسي کارکنان په پاکستان کې گرفتار کړل.
د دې کې 18 ایمیلر د مارشال لا د پاوا او بل دغه د جاز والا په دې کې دا ټولې پوځي د پیوي سیاسي د پیوي چې تاسو به سیاست نه کوئ تاسو به جمهوریت نه غواړئ مارشال لا ده دا خبرې بندي دي. زمونږ د علاقې او د تحریک 1500 کسان د جاس په کیس کې د یو اتیا یو جاز غواشو تاریخ په دغه یو مقدمه کې په شرقي تاړه کې په خور کې په ونت کې سمارت سنیکا سي درج شو 1500 زمنګ ورکران دي ژران مشران پاغې په جلولو کې.
د فوج په واکمنۍ کې به سیاسي کارکونان د پېښور په کلا بالا حصار کې هم ساتل کېدل. دلته به له دوی پښتني ګرویژنې کېدلې او وهل ټکول کېدل. به نظیف لالا هم له هغو سیاسي کارکنانو چې د بالا حصار په هغه کوټه کې تنها ساتل سوی چې پکې یو وخت د بنگلاديش مشر شیخ مجیب الرحمن پروت وو.
او زیاتره وخت زباته یو سل کې ځان له تیر شوی دی. دته مې شیخ مجیب سل وایو پروت مو ورزش به مې تکو په دې خښتو کې به مې دا د خپل انقلاب او سیاست ناری لیکلي. نو پاتې کې مې افغان انقلاب زندہ باد، ماشاءاللہ مردہ باد، فوجی حکومت مردہ باد، جمہوریت زندہ باد، امادی زندہ باد، افضل بنگز زندہ باد. دا التما په خصو کې یو بوت شانس کړی پدې کې مالی کلی دی او شیر علی بچا په رسل کې وونه جوړه کړی و. نیمه د کوسرو ګلونو کې یو د جهانی کمپ خوځلې و، نیمه په ګلو ګلونو کې شو کې لغدارو د سپاری چې سره یو ونه جوړو یو پټی د نجیب له سلام او د غلیکل په ما کړی دي.
دا بالا حصار په کلا کې به نظیف لالا له ځان سره هغه سندری زمزمه کولی چې د زندان د باندې د هغه د زړه او ذهن په کور کې ځای جوړ کړی وو. اې د فکر ټاله ته چرتا او زه چرتا
یاره دې کې به ما دا کار کو چې ما په دې ګونګورو کې د لوبي ویلي د خپل لاري د روزانه ژوند او دا د لکانی لوبي د سدا لوبي غوړل اې د فکر ستاله تشرف او زچرفا سره وخت د بغزمینی لوبي مشهورې وي. نو بس موږ هغه د بغزمینی لوبي ویلي زوالې لوبي وي اوبه ما ویلې ما په څه ورزش دی کول زبا په کې زر پیری بیا دول سو پیری بیا پنځل سو پیری یو ځل نیم خو په کې دوه نیم زر پیری سپ سپ ما کول لاسته ولاړه لاسته ولاړه خیر دې تنهایی بس د قتل برابر شی دی. بس چې سړی بند شي بیا د ځنه سیاست بند شي بیا د ځواني بیا چې په مخه خلک ځي څوره تیاری زرۍ او یو خوږ ماحول چې پروت شي تر شرف د دنیا هغه بدترین یو قسم له عمر دی او ډېر سخت دی.
موږ په خپلې ځوانۍ لوکو خو د وخت یادې بل
په 1908 کال کې مزدور کسان پارټۍ او پښتونخوا نیب په یو بلکې زم سو. د پښتونخوا ملي او پارټۍ په نوم نوې ګوند جوړ سو. نظیف لالا د پښتونخوا میپ برخه سو. وروسته دا ګوند پریښود خو سیاست نه، اوس هم په ولسي تحریک او پښتون تحفظ مومنټ په غونډو کې فعال وي. د مبارزې عمرې نیمه پیړۍ دی خو وایي چې د یوې لحظې لپاره هم پښیمانه سوی نه دی.
زما چې خدای پاک زه پیدا کړی وم په یو عجز کور کې د شیخ محمد ګلا په مانه کم کار د سیاست په نوم غوښته او دا ما وکړ. په دې زه ویاړ کوم، په دې زه خوشحاله یم چې دا شکر دی چې ما دا سیاست او دا د کړاوونو سخت ژوند په دې کې تیر کړی دی. د خپل ژوند نه ډېر مطمئن اوسېدل یم او په یو حالت کې ما د یو سکند لپاره لحظې لپاره دا څه احساس کړی نه د ګنیتیره دا کار تاله بدو شو. دا زه د خپل ژوند او عمل او فکر مطمئن ما د دلیل سره چې دا ما ښه کارونه کړي دي.
دل روان یم په مخه یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیګم چې پلارا کې سرغل کتیارم کرنا سرنا کې یم خوشاله
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونې پروګرام کې مو د پښتون مبارز نظیف لالا د زندانونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه ل رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پانو هم اوریدلای شي. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې اوس وخت شوې د یو بل خبرونه د سولې په لور د خبرونه سم همکار بشیر غواخ جوړه کړې ده راځي چې ورته وښو
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوی پښتون ژغورنې غورزنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورزنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د پښتنو ښځو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر غواخم، هرکلی وکړم. دا وړانګه لوڼی ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په هره جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروفه وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورزنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وځي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په څرنګه تکلیف کې دی، څومره ظلم پر د باندې ترجیح په دې کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، فقطه سیاسي پوهه ښځې له ورکې نو ستا کور چې کوم دی، ستا کار دا یو کام چې کوم دی، هغه بغیر سیاسي پوهان سي موږ سي دومره شاته یو، موږ په خپل مابین کې دوني اختلافات لرو، موږ خپل په یو بل کې سرفرته یو، موږ خپل او پردا یو، خپل مفادات او خپل وسایل خلک را سره وړي. دا هم د موږ نه پوهی ده چې موږ خپل وسایل باندې بل څوک کاردیز دی، بل څوک ناسته سونی چې موږ له مخه چې سونی مخته پرمختګ کومونه دي، سونی ملکونه، سونی کومونه چې چې پر مخ تللي دي، سونی چې طریقې افتاکونه دي، او ټولو ښځو له ځان سره پر څنګ وړي ده. هغو ښځو او نر ګډ پر میدان کار کوي نو هغه پر مخ تللي دي. تقدیر کبھی ہم بس بے پخپل لاس بدلن غواڑو، تقدیر کبھی ہم بس بے پخپل لاس بدلن غواڑو، پخپل وطن پغی کی زندگی او سکن غواڑو، زندگی او سکن غواڑو، زندگی او سکن غواڑو، زندگی او سکن غواڑو،
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي، ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ د توپیري چلند پرېږدي. دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفې په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي. تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي.
ra gore
بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لړنۍ د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګنده شوه. هغه په مسلکي لحاظ ډاکټر کیدل غواړي او همدې لپاره د طب سبق وایي، خو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزه یې په شعوري توګه خپله کړې.
د دې شیان مشاهده کړې او د حالات ته ګوري، او بیا په کور کې هم زما ورور چې کوم هغه د سیاست سره تړلی و، نو هغه به سیاست کولی او دای چې کوم ادب سره تړلی و، نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره وم زلو زه ادب ته رالم، نو چې زه ادب ته رالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلی وي، نو بس ما و دې خوا د شو کوم پیدا شو نو دا سی په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم چې دا بقاعده رسمي تور دا سی سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکا
د سولې پر لور.
زموږ غاګل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبري غونډو کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دي او له قانونه پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو انډیس او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خو د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قامي اسمبلۍ غړی دی ډیوه ریډیو سره په خبرو کې دا تور بے بنیاده وباله ویل چې ریاست د دوی عیني غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بے بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړولې دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانیې مقابله کولی نه شي، نو ځکه هغه راځي خو تورونه مغه داسې لګوي چې د هغه هېڅ سر وخپې نه وي. مونږ ورته بارها ویلي دي چې ته لږ مونږ د دنیا ته وښایه چې زمونږ قسم کمه مرسته ده، کمه هغه پټه ایجنډا ده د نورو ملکونو والا چې مونږ یې مخکې په وړاندې بزو. خو هغه سره بیا د هغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه وي، نو دا خو د دې زوړ زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې پتا بنې ته بل ټکی وسره نشته. خو همدغه خبره ده چې بای بارنه امداد دی او دغه دار دی او دا چې کوم د ملک خلاف سازش کوي.
نور بزما په خاور جن کیږي نور دغه کار بدرنګ کیږي
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اجازه هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و او سه د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اجازه د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو ټوئیټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
بحیثیته کام پښتون چې مونږ خبره کوو نو کې بحیثیته ښځه هم او بحیثیته انسان هم د ښځو کردار ډیر هم دی. دا غیب وجداره زه داسې ګړم ذاتي توګه چې مونږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې کېناستل دي، دعا کول دي، دغه کول دي. زه دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د دې ریاست جوازونه چې کله بمباریان کوي یا نورې بمباریان چې کیږي یا نور هم سیزونه کیږي، نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه شایته شي کور کې دي کینې نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کیږي کنه ښځې، نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي الګ الګ باندې او ته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرې ده، پنځلس منټو کې خپل کور پرې ده. نو هغوی دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور دننه روانې دي که نه. نو هغه کډواله کیږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښه وي نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وې ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلي وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم خو زه یم بیا ټولو نه اهم شی چې دې کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه دا به رام شي که نه
یو یو پښتنه یو تنقید چې کېږي د پی ټی ایم په مشرانو باندې منظور باندې علي وزیر باندې یا نور کوم کسان چې دي په هغه کې یو تنقید دا کېږي چې دوی خو خپلې ښځې نه راولي د دوی ښځې نشته په دې جلسو کې د دې وجه څه ده
بشیر دا اوس دې ځل دا اعتراض مونږ خپل هم کړی دی دوی په بعض ځایونو کښې د سیکیورټي د وجې نه منشن کړي وو چې ښځه وه یا نه وه که نه خو راغلي دي خو دې ځل مونږ وایي چې د وضاحت سره به وایو مونږ ورته دا هم ویلي دي چې دا به ښکاره اوس راځي نو ما سره خو اوس ستاسو د خبرو نه وړاندې علي راغلی وو او هغه سره زما خبرې وشوې نو هغه چې زما کور والله او زموږ د کور نورې زنانه به د خیر سبا راورسي نو دا زمونږ کوشش دی بالکل دا داسې دا چې ته د خپل کور نه نه شروع کړې نو هغه بدلون هېڅ بدلون نه وي چې تر نورو ته وایي چې ته بدل شي او د خپل ځای نه نه شروع کړې بل دا ده چې عمده ټول پښتانه چې دي دا دې ته ناست دي بالکل زمونږ څه خویندې میندې دي چې هغه بعض وخت دا سوال هغې هم پورته کړي چې د دې د کور ښځې ولې نشته دلته نو هغې کښې دا ده چې زمونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کښې د هغې میندې دي چې ډېر مهمو چوکو باندې دي په پی ټی ایم کښې هغې هم د هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو چې د چا نومونه واخېست دي ښکاره نه دي راغلي نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني مونږ سره
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم خوشحاله اوسئ